السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې له درې ورځې د میورسته په اتلس ولایتونو کې بیرته د جګړو اور بل شوی.
اساس خاتمه سیرو
له درې ورځې اعلان شوی اور بند وروسته طالبان خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
طالبان له دې جګړو څخه غواړي
د هڅه دغه چې جنگونه سره ماته وګرځي او پرشي شي حد اقل دولت چیلنج.
کونار کې خیاطان وایي سګ اختر کې ډېرې نوې جامې ونه ګنډلې.
کار به اندازې زیات او شوکرونه به کول. اوس یو دوه جوړې راځي او جګړو سره ځینې کارونه هم کم شوي دي.
او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو فعال سیاستواله بیګم نسیم ولی خان مړه شوه.
د بی بی یو تاریخ دی د ژوند د اخیر وخت پورې هغه لګیا وه هم د پښتنو خدمتونه ډېر کول.
د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. راځي تر هر څه مخکې خبرونه واورو. نورياس نوري چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په اتلس ولایتونو کې د جګړو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د فلسطیني سختدریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې شپېته جاپانیان د المپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. بشپړ خبرونه. د درې ورځنی اوربند لپاره تر رسیدو سره سم د افغانستان دفاع وزارت په اتلس ولایتونو کې د جګړو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اختر په ورځو کې هم اوربند مات کړی او په بریدونو کې یوشت ملکیان وژلې دي.
پس از ختم سه روز
له درې ورځنی اعلان شوی اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
خوري طالبان وین زبیح الله مجاهد فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې جګړې مقابل لوري پیل کړي دي. دغه راز په هلمند کې هم د نښتو د بیا پیلېدو راپورونه ورکول کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان دی آژانس ته ویلي چې نښتې نن سهار پیل شوي او تر اوسه دوام لري. هغه وویل طالبانو د لښکرګاه په لمنو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. طالبانو د کوچنی اختر په مناسبت له اعلان شوی اوربند مخکې د هلمند په مرکز لښکرګاه له څو لورو بریدونو ته زور ورکړی و. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پر یو جومات د حملې مسؤلیت اخیستی. د حاجي بخشي پر جومات د اختر په دوهمه د جمعې په ورځ په چاودنه کې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او شاوخوا پنځلس نور ټپیان شوي وو. په وژل شوو کې د دې جومات ملا مفتي نعمان هم شامل و. د جرمني د ډی پی خبري آژانس د راپور له مخې په هغه خبر پڼه کې چې د داعش اړوند ناشر نیوز خبري رسنۍ پرون شنبې خبره کړې دغې ډلې ویلي چې وسلوالو چاودیدونکي وسیله په دغه جومات کې خخه کړې وه. طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړی و هم دغه حمله غندلې او ویلي چې پکې لاس نه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ درې ورځنی اوربند تیره نیمه شپه پای ته ورسېد او افغان چارواکي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نښتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي رسمي شمېرنې ښیي چې د اختر په درې ورځو کې نږدې څلور سوه کسان پر کووید نولس ناروغۍ اخته شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په درې ورځو کې کوم ارقام چې زموږ لاسته راغلي دي د دوه زره درې سوه څخه ډېر هیوادوال لابراتوارونو ته مراجعه کړې ده. د پی سي آر ټیسټ لپاره هغه کسانو چې مشکوک و په کرونا باندې له دې جملې څخه درې سوه شپږ نوي مثبت دي، یعنی په کرونا باندې اخته شوي. همدارنګه درې نوي کسان راغېدلي له دغې ناروغۍ څخه او متاسفانه ولس کسانو خپل ژوند لاسه ورکړي.
له دې مخکې د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو له خلکو غوښتي وو چې د اختر په شپو ورځو کې د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو د کرونا وایروس د چټک سرایت مخه ونیول شي. په افغانستان کې د رسمي شمېرو له مخې پر کرونا درې شپېته زره او پنځه سوه اته نوي کسان اخته شوي او له امله یې هم دوه زره اووه سوه پنځه څلوېښت کسان مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سختدریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو د وضعیت د کرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبې دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د اسرائیل پوځ په غزه کې د جکپوړو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل صدراعظم د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د ځمکې پر سر او نه به هم تر ځمکې لاندې پټ پاتې شي. له دې مخکې اسرائیل پرون په هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس ډلې د یوه سیاسي مشر او یوه جکپوړې ودانۍ چې د نړیوالو رسنیو دفترونه پکې وو په نښه کړي وو. فلسطیني چارواکي وایي د مې له لسمې راهیسې چې نښتې پیل شوي لږ تر لږه 144 کسان وژل شوي، 40 ماشومان ښودل شوي او دغه راز 1000 تنه هم ټپیان شوي دي. اسرائیل خپل لور ته د 100 کسانو وژنه تایید کړې چې 2 پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملکي تلفاتو په اړه خفګان او د رسنیو په دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژور خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت کرارېدو ته وهڅول. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له هند څخه د کورونا وایروس بدل شوې بڼې په هیواد کې ثبت شوې ده. جانسن پرون شنبې وویل چې بریتانیا ته د دغه وایروس د نوې بڼې سرایت هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې له کووید-19 ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره پیل کړي دي. جانسن وویل د لګول شوو محدودیتونو د لرې کولو بله مرحله له سبا د می له 12 پیلېږي، خو خبرداری ورکوي چې ښایي د وایروس د دغه نوې بڼې سرایت د ټولو محدودیتونو لره کول د جون تر 1 پورې شاته وغورځوي. د بریتانیا روغتیایي چارواکو د انګلستان په 2 ښارونو کې کور په کور د کورونا وایروس ازموینې پیل کړې دي. د بریتانیا د بالغو وګړو 2/3 برخه لږ تر لږه د کورونا یو ډوز واکسین اخیستی، خو بیا هم په ټول هیواد کې دغه وایروس د خپرېدو خطر له منځه نه دی تللی. او په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 6 جاپانیان د کورونا وبا له امله په توکیو کې د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. دغه سروې چې د کویدو خبري اژانس ترسره کړې، په سلو کې څه باندې 25 ګډونوالو یې ویلي چې دغه لوبې دي له نندارچانو پرته له مهال ویش سره سم ترسره شي، او څه باندې 2.5% ګډونوالو هم د دغو لوبو د ترسره کېدو پلوي کړي، خو ویلي دي چې د نندارچیانو شمېرې باید محدود وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې لوبو جاپاني تنظیمونکي غواړي چې دغه لوبې په ټاکلې نیټې ترسره شي، او تمه ده چې په دې اړه په جون کې پریکړه وکړي. په پام کې ده دغه لوبې د جولای په 3 پیل شي او د اګست تر 8 پورې به دوام وکړي.
که چیرته انټرنیټ لری زموږ دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او دغه راز اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي رادیو .com. که د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ، دوه اونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرامونه هم درته لرو په دې هیله چې را سره یې واوري. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د اختر له 3 ورځنی اوربند وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 14 ولایتونو کې جګړې پیل شوې. دغه وزارت چارواکي طالبان د اوربند په سرغړونه هم تورنوي او وایي دغه وسلوالو د اختر په ورځو کې هم 21 ملکیانو وژل. په همدې حال کې افغان ولسمشر د قلي اردوګانو له قمندانانو سره خبرو کې هغوی ته امر کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې طالبان وځپي، خو طالبان بیا برعکس پر حکومت تور لګوي چې جګړه غواړي او په یو شمېر سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اختر له 3 ورځنی اوربند وروسته چې د تاوتریخوالي کچه په کیسه فرنه و، یو ځل بیا د جګړې لپاره خبر ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په 14 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي، خو دا وزارت د جګړې له کبله د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان د اکشن بپورت ازادي راډیو ته وویل
پاسس ختم سه روز
له 3 ورځېنی اعلان شوی اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اختریز اوربند هم نه دی مراد کړی، او په 3 ورځو کې د افغانستان په 5 ولایتونو کې 21 ملکیان وژلي او 13 ډیری ټپیان کړي دي. هغه ادعا چې طالبان ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو په غزنی، هلمند او کندهار کې پوځي تحرکات درلودل چې دوی مخنی ولیدا. ملي دفاع وزارت داسې مال د طالبانو لخوا د جګړې د بیا پیل خبره کوي چې د 215 مایوان قلي اردو هم د هلمند په 3 ولسوالیو کې د تعرضي او تصفیوي عملیاتو له پیل خبر ورکوي. 215 مایوان قلي اردو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا عملیات په لخکرګا، ناوا او نهر سراج ولسوالیو کې پیل شوي دي چې له کبله یې نږدې 40 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. هغه اسوسییټډ پریس د هلمند ولایتي شورا د رئیس لقوله په دې ولایت کې سخت جګړه او د خلکو له بی ځای کېدو خبر ورکړی. خو جمهور رئیس غنی هم د اوربان لماتې د ورسته د پوزي قلی اردوګانو قومندانانو ته امر کړی چې طالبان وځپي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل جمهور رئیس غنی تیره شپه پر ټلیفون د ټولو قلی اردوګانو له قومندانانو سره خبرو کې هغوی ته لارښوونه کړې چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنې ته چمتو اوسي.
ورسمشر طول کټالوان اور بندونه غسی دوی به د نظام د او د خلکو د ساتنې لپاره بشپړه ماتګي ودری او په هر ځای کې طالبان وځپي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي هم د اختر په شپه ورځو کې د اوربان پر ماتې دوه اندېښنه خي او زیاتوي د ډول کړنې با پر سولې د خلکو باور راکمه او تر خوای د دوار لوريو ترمنځ د اعتماد کچه راټی ټکړي. د مشرانو جرګې دوه غړي انارکلی هنریار او محمد هاشم الکوزی
پليتي دیم کې د روز
مګ ولیدل چې د اختر په ورځو کې هم بدبختانه موږ په یو شمیر ولایتونو کې قربانیان درلودل. کننګرهار او کندهار ته وګورئ هم دا ډول په یو جماعت برید
مسجد د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جنگ دی، مشکلات دی، ستونزې دي، ناخوالې دي. هر ورځ مو نظامي ځواکونه او ملکي وګړي خپل ژوند د لاسور کې کورونه او ځایونه او منطقې ټول د نپات دي او په ښارونو او سړکانو او پارکونو کې شپې ورځې تیری.
که څه هم د اختر په شپو ورځو کې د اعلان شوي اوربند وروستی د تمدید په اړه هیلي ډېرې وي، خو د جګړې بیا پایل دا هیلي له ناهیلۍ سره مخ کړي.
واموریدل چې طالبانو په 1300 ولایتونو کې جګړې پیل کړي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت کوي، خو برعکس طالبان بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا یرغلیز بریدونه پیل شوي دي. لږ وړاندې مې د سیاسي چارو کتونکي آریان خیبر وپوښتل چې د جګړو د دغو تودېدو لامل څه دی.
زه فکر کوم چې دا د دریوځینای د طالبانو سره خونه چې لوربند بلان شوی و دا یو پراتفي مونارو دی غوښتل چې خپل ځنه په دریو ورځو کې سمبول کړي. دا خلک په سترګو باندې خاورې وشینی په دا سوال کې چې دوی هیڅ د سولې په خاطر باندې کوم پلان پروګرام نه لري. دوی هڅه دا کوي چې جنگونه د خارو منځ ته وغورځوي او وکړي چې حداقل دولت چیلنج کړي. دې هم دا اساسي هدف دا غوښته نو په ټوله کې تاسو ملي دلته په ټوله ولایت کې د اوربان مات کړل اکثریت ولایت کې اوربان مات کړل کله ویدي وتل نو دوی تاروزی تارکات دلودل په بعض ولایت کې دوی خنډی تجارت دلودل دا ټول مسل چې سره اول کوم دا په دې معنی ده چې طالبان د سولې دواره هیڅ کومرندیزم لري کوم اثر هم لري کوم پلان هم لري. فقط دې هدف مخ هم دا غوښته جنگ نورم
دوام پیدا کړی. بله، اما خیبر سه د سی راپور نه خبرو شول چې په یو شمیر ولایتونو کې البته طالبان هم دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت ځواکونو هم لوجستیکی فعالیتونه کول دغه اوربان پر مهال باندې.
نو دغه د دولت قانوني حق د لوجستیکی فعالیتونه په دې معنی ده چې دوی اتمن خپل قطعات ته لوجستیکی مواد ورسول.
او دوی وايي هغه سیمه چې کلابان دی، طالبان وايي چې هغه سیمه چې کلابان دی یا طالبان ورته نږدې وو چې ویني سي حل ته وايي دوی سرغړونه کړي. دولت البته د دوه طرفونو ادعا وی دي.
نو که د مشخصه ادعا نشته د دولت باندې چې مستقیم تعرض کړی طالبان باندې هغه د لوجستیکی اکمالات کړی وي. دغه د ټولو قطعات د دفاع وزارت کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت د ریاست او قانوني عقد چې دوی خپل قطعات سمبال کړی.
او دغه حمله چې وشوه خیبر صاحب دغه د کابل حمله د شکردرې د جمعات د جمعې د لمانځه پر مهال ډیره خونړۍ حمله وه. طالبانو په کلاس لرل رات کړل او وی غندله. دغه حمله د چا کار وو؟
نو زه فکر کوم چې طالبان هر وخت چې د خوا کې باندې انفجار انتحار چې مشه دوی ته دوی ته د ویچو د مقاله او هغه چې عملات چې دوی ته رسنه یو کې مثلا نقصان رسوي حداقل هغه ذهنیت نه بل خاطر وی هغه د دونه منکریږي.
همدې وضعیت په کتو داسې ویل کیږي چې د استانبول کانفرنس هم ممکن دی په ورځو کې جوړ شي. هیلې څه دی؟ آیا امکان شته چې د افغانستان جګړه چې اوس بیرته په 13 ولایتونو کې پیل شوه د همدې کانفرنس په جوړېدو سره یو څه آرام شي یا تاریخوالي کچه کې کموالی راشي؟
زه فکر کوم چې دا په دې منور باندې مختلف شو چارې د انتحار انفجار یو داسې باندې د لاشي د ترکیه کانفرنس په ټوله کې ترکیه کانفرنس هم به نتیجې وي.
د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر وو چې له اختر وروسته د جګړو پر بیا پایل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پر تلې په دې کوچنی اختر کې بازار سور وو. د دوی په خبره چې د ټولو کارونو په څیر د دوی پر بازار هم روانو جنگ جګړو او وژنو باندې سیوري غوړولې. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامې ګنډون کې وای د پخوانی کلونو په مقایسه د کاروبار بازار سوړو او حسینه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته رسید. محمد نقیب د صداباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وای
چې موږ د تیر کلونو کې کار کوو، تقریبا سل جوړه یا به نیم سل جوړه تیارول سیزن کې، اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشه. بل دا چې اقتصادي ستونزې شته، خلک هغه شان جوړې نه کوي. یو کس پر واسکټ ځان تکاو پکول بیا غسته جوړه بیا کوله، اوس هغه یو نفر یو جوړه کوي، واسکټ نه کوي، پکول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چوو خو د چی پکی د ورکل شو او ګندل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکل.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړه او نامنی او دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي، تر اوس کال په دورځ بس روزمره کار او 1500 300 شل او دغه څنګه هو څه کال بس دونه کیږي چې لبس برق بیر خلاص کړو واته جوړي مقصد د ورځ برابرېږي کاریګر روپې ورکاو.
د جامو ګنڈلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالی ګیلمندي وای دی اختر کې د کار مزنه و. عرفان الله کونړې
نور کلب منګ حتا چې کار به اندازې زیات به شوکرونه بم کول، اوس یو دو جوړې راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي، نو یو جوړه دو جوړه باندې کار نه کیږي. کار ډیر کمزور شوی دی د مخکې پرتله باندې، او مخکې به کارونه به اندازې زیات او د دغې جګړو سره زموږ کارونه هم ډیر کم شوي دي. مخکې به کار سړی ته خوند ورکو، کارګر بم خوشحاله، استاد بم خوشحاله.
پرله پسې جګړې چې په کونړ کې له ډیرو کورنیو قربانۍ اخستی، زیاتیدونکې بېوزلي او د کاروبار نشتوالی، د کورونا وبا اغیزې هغه څه دي چې له ډیرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخستی. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخستی او یا معلول شوي. د یو شمیر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري. د ځینو کورنیو سرپرستی بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ور په غاړه ده. په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډون کې په داسې حال کې د جګړو لامل د کاروبار له کموالی شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په درې ورځو اوربند کې هم غني چاودنی وشوي. په کې په لسګونو کسانو ته مرګ جوړه واوخته. په ډیرو کورنۍ د اختر خوخی په غم او ویر بدل کړي، او به هم له ډیرو کورنۍ د ګټي وټي سرونه واخستل.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر او بنسټ ایښودونکي خان عبدالولي خان میرمن او د پاچا خان نګور بیګم نسیم ولی خان د اتاتیا کلو په عمر مړه شوه. نسیم ولی خان د پارلمان غړی پاتې شوی او د خپل ګوند فعال سیاستواله و. د دې جنازه به نن مازدیګر شپږ بجې ولی باغ 400 کې ادا کیږي او همدلته خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبریال شبیر احمد خان په راپور کې.
دا عوامی نیشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری زاهد خان مشال لیړو ته نن د مئی په 14 مول چې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان، باچا خان انګور او د عوامی نیشنل ګوند بنیاد اخودون کې قام پر سیاستدان خان عبدالولی خان کورودانی بیگم نسیم ولی خان نن په حق رسیدلې ده. دی وایي چې د عبدالولی خان او باچا خان په موجودګۍ کې بیگم نسیم ولی خان په سیاست کې یو خپل مقام او ځای په ډیرو سختو حالاتو کې جوړ کړی وو او په پښتنه ټولنه کې بهر سیاست ته راوتل یو غټ ګام وو.
بیگم نسیم ولی خان نن زمونږ لاړه او زمونږ نه جدا شو. د بیبي یو غټ تاریخ دی. د باچا خان بابا انګور، د ولی خان بابا د وروالۍ نه پسه دا خپل یو دومره خپل غټ قد جوړ کړی وو چې په 1974 کې چې کله په پاټۍ سخت رااله نو دا بیبی راووتا او د پټۍ د پچکول لپاره چې هغه کم چې د جهت کو او د ژوند د اخر وخت پوري هغه لګیا و هم د پښتنو خدمتونه د کول.
بیگم نسیم ولی خان فعال سیاست ته هغه وخت راووتله کله چې په کال نور لسوا سلور او ایم کې د دوی خاون او د هغه وخت د نېشنل عوامي پټۍ مشر خان عبدولی خان سره د نور ملګرو د ذوالفقار علی بټو په حکومت کې په یو مقدمه کې بندي وو او د دوی په ګوند بندیز هم ولګاو. نو دغه سختو سیاسي او سماجی حالاتو کې بیگم نسیم ولی خان د ګوند مشري سنبال کړه. لیکوال سیړنکار ډاکټر خادم حسین چې د باچا خان ټرست د کلتوري څانګې مشر هم دی د دوی د ژوند او د لاسترونو په اړه مشال لیډو ته وایي.
بی بی په هغه وخت کې د سیاست عملی میدان ته راغله چې د نېشنل عوامي پارټۍ ټول قیادت د جیلي مقدمه لاندې دی جیلونو ته چولې شو. یو تاسو قسمه ماحول کې چې یو غاړه ته په نېشنل یو پټه ډېر ډېر سخت روانې وي فشار پټ ډېر زیات او بلې غاړه ته تاسو ګوري چې د خزو د پاره زمونږ ماحول کې څومره سخت او څومره خندانو رکاوټونه دي. په دې د دې دواړو مقابله وکړه او بیا په لومبي پیره په 1900 کې لومبي خزه و چې یخ پنی غا په انتخاباتو کې وټاکل شو د قومي سملای د پاره.
نو موږ جاته وی چې پښتنه ټولنه کې د بیگم نسیم خان هغه وخت کې سیاست تراوتلو سره د پښتنو زنانو په سیاسي او سماجی ژوند ډیر مثبت اغیز وغورځیدو او سیاست کې زنانو ته تراوتلو یو ډاډ هم ترلاسه شو. سموته کې د اسفندیار ولی خان سره د سیاسي مخالفت لوجه دوی د عوامي نېشنل پارټي ولی پنوم یو بل ګوند هم جوړ کړ وو. خو له سموده پس د روغ جوړ ورستو دوی واپس پخلا شو او هغه نوې پارټي ختم کړه. بیگم نسیم ولی خان د خیبر پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ترور او د ګوند موجوده مشر اسفندیار ولی خان مور وا. د باچا خان مرکز نه جاری شوی خبر پانه تر مخه دوی په کال 1900 شپک دیرشم کې مردان پار هوتی کې د خدای خدمتګر امیر محمد خان هوتی کړه ځایګدلی وو او 1900 سلور پندوستم کې خان عبدولی خان سره واده شوی وو. دا د ولی خان دیمه میرمن وا.
و موردل چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشرانو یوې بیګم نسیم ولی خان نن پاتې اتاتیا کلنۍ کې لدې نړۍ سترګې پټکړي. ملالۍ بشیر په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره فعال وخت تحریک لیوې مشرې قندی صافی سره مرکه کړي او په سر کې د بیګم نسیم ولی خان د مهمو فعالیتونو په اړه پوښتلې.
بیگم نسیم ولی خان په دې په حق له ډېرې فعالیتونو راځي چې هغه وخت کې دا سیاست په وخت دی وا هغه وخت کې مېرمنې خو ځلتي دروسي ته براتلې خو مې څه څانه لرله لکه د پښتنو خو چې دا مشه یا داسې عالمي توګه د سیاست په میدان کې څوک مبارزې کوي وتلې. نو ځکه دا یو سرلارې وه پښتنو ښځو ته هغه وخت دې په عالمي میدان کې مبارزه وکړه او پښتنو ښځو ته د سیاست په میدان کې لار پرانستله ځکه خو دا سرلارې ګڼل کېږي.
د دې څوخت د عوامي نېشنل ګوند مشري پر غاړه واخیسته د هغه مهال او اوسنی وضعیت ترمنز څه توپیر دی؟ آیا د شوز لپاره فعالیت هغه مهال د اوس په پرتله زیات ستونزمن وو که اوس هم وضعیت ډیر تغیر نه دی کړی؟
نو نسو پنځه ایام کان چې کله د اوسو دورو د حکومت دورو نو دغه سیاسي مشرانه د ولی خان سره سره نور سیاسي مشرانه ټول ځندان ته وړي وو. هغه وخت ویل کیږي چې په دوی ممکن د اعدام حکم صادرېدله. هغه وخت کې نسیم ولی خان د دې ګوند مشري لاس په لاس خپل واخیستله او مبارزې وکړې. د دې د مبارزې پایله کې دا بریالی شوه چې دغه ټول سیاسي مشران چې
پښتنو د حقونو خبره کوله. آیا تاسو په دې فکر یاست چې د دوی مبارزې واقعا یو نتیجه ورکړې ده کنه؟
بالکل ملالی جانې، دغه یو خو پښتانه ته یو څه لږ سیاسي شمېر ورکړ شوی د باچا خان بابا د خدای خدمتګار او دغه څه نور کوم لکه چې موږ پښتونخوا کې چې دا بل تحریک دی لږ لږ شعور ورکړ شوی. خو ډېر هغه نه وروسته چې د هغه کوم مشران لکه اوس هغه څه کلک دریځ نه لري یا که لري ځپل کېږي ډېر سر د منځه وړل کېږي که موږ وګورو دلته هغوی ته هم ځان ته خرڅېږي. خو قانې بخونکی هم نه دی موږ د په دې قناعت نه شو کولی. اوس زموږ مشران تیرونه ته وړل کېږي په جمهوري حق دی او انسان کنه چې هغه غوښتنې کوي نو په هغه غوښتنو دوی تیرونه ته وړل کېږي. پښتانه متاسفانه یو موټی نه دي، کلک دریس نه لري. که دوی کلک دریس لرلی وای یو د بل تر شا ولاړ وای مبارزو کې او خپل د حق غوښتنه کړی وای، نو هېڅکله به داسې حالت ته موږ نه وو تکالی وزیر یا داسې مشران زموږ داسې په وړو وړو خبرو
ته بندیان. تاسې د واک تحریک غړی یاست چې د ښځو د حقونو د پاره او د هغوی د زده کړو په برخه کې کار کوي. آیا بیگم نسیم ولی خان ستاسو له تحریک سره په تماس کې و؟ د دوی څخه تاسو څه زده کړی دي؟
په تا ته مرغه چې تاسو زموږ د تحریک جوړ شوی دی، هغه وخت نه اوسه پورې نه بیگم ولی خان ډېر زیاته مریضه و، موږ څو څو ځله عهد کړی و چې څو نږدې نه ورسره ګورو خبرې کوو،
په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو فعال قندي صافي و چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د مشر بیگم نسیم ولی خان پر مړینې خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به هم لاړ شو د اسرایلو او فلسطین د روانو لانجو به درته وروستای حال واورو. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطین د افراطي وسلوالو په وړاندې به اوسنۍ پوځي مبارزه د اړتیا تر حده دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو د وضعیت د قرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبه دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې د اسرایل پوځ په غزه کې د جکپورو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د مځکې پر سر او نه به هم تر مځکې لاندې پټ پاتې سي. پرون تر دې مخکې د اسرائیل پوځ په یوه هوایي برید کې په غزه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیی سینوار کور د ویشتلو خبر ورکړ. خدای نه دی ویلي چې سینوار په خپله وژل سوی که نه. پرون شنبه پر غزه ښار د اسرائیل په هوایي بریدونو کې هغه دنګ ودانی هم ویجاړه سوه چې د نړیوالو خبري رسنیو دفترونو پکې وو. د اسرائیل پوځ وایي د دې ودانی ویجاړول ځکه مواجه کار و چې د دوی په وینا داسې پوځي شتمنۍ پکې وې چې په حماس ډلې پورې مربوطې وې. فلسطیني چارواکي وایي له تېرې دوشنبې چې نښتې پیل سوي د اووه څلوېښتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه یو سلو څلور اویا کسان وژل سوي. دغه ورځ یو زرو سل تنه نور هم ټپیان سوي دي، خو اسرائیل وایي په وژل سوو کې په لسګونو افراطي وسلوال شامل دي. اسرائیل خپل لوري ته د لسو کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملکی تلفاتو په اړه خپګان او د رسنیو پر دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجارک په یوه اعلامیه کې وویل سرمنشي ګوترش ټولو اړخونو ته یادونه وکړه چې په ړندو بمباریو ملکي او د رسنیو اهداف په نښه کول له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده، باید ژر تر ژره ودرول سي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دغه تاوتریخوالي پر موضوع په خپله غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به را روانه سېشنبه په بیړنیو ویډیویي خبرو کې د دې جګړې پر زیاتېدو بحث تکشینی. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت قرارېدو ته وهڅول. راپورونه وایي د شخړو له پایله د فلسطین وسلولو ډلو پر اسرائیل لږ تر لږه 2300 راکټونه توغولي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس ډلې نن یکشنبه سهار هم د اسرائیل پر قلمرو نور راکټونه ویشتلي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پښې کړم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د مازیګر څلور نیمه بجې شوې، مخکلي دي چې د خبرونې دویم نیمایي ته ولاړ شو. لن خبرونه اورو، نورياس نوري در اوروي.
د درې ورځنی اوربند لپاره تر سه دو سره سم د افغانستان دفاع وزارت په تل سهولتونو کې د جګړو بیا پیلې دو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستيال ویان فواد امان ازادي رډو ته ویل طالبانو د اختر په ورځو کې هم اوربند مات کړی او په بریدونو کې یوشت ملکیان وژلې دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د کابل په شکر درې ولسوالۍ کې پر یو جمعه د حملې مسولیت اخیستی دی. حاجي بخشي پر جمعه د اختر په دوهم د جمعې په ورځ په چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي رسمي شمیرنې ښیي چې د اختر په درې ورځو کې نږدې 400 کسان پر کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. له دې مخکې د عامه روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو له خلکو غوښتي وو چې د اختر په شپو ورځو کې د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو د کورونا وایروس د چټک سرایت مخه ونیول شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سخت دریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو د وضعیت د کرارېدو غوښتنه کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له هند څخه د کورونا وایروس بدل شوې بڼې په هیواد کې ثبت شوې ده. جانسن پرون شنبه وویل چې بریتانیا ته د دغه وایروس د نوې بڼې سرایت هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې له کووید 19 ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره پیل کړي دي. او په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 6 جاپانیان د کورونا وبا له امله په توکیو کې د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. دغه سروې چې د کوویډ خبري اژانس ترسره کړې په سلو کې څه باندې 25 ګډونوالو یې ویلي چې دغه لوبې دي له نندارچانو پرته له مهال ویش سره سم ترسره شي او څه باندې 2.5% ګډونوالو هم د دغو لوبو د ترسره کېدو پلوي کړي، خو ویلي دي چې د نندارچانو شمېرې باید محدود وي. دوام
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې د ورځې سپورتي پیښې څه دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار کې د فوټبال رمضان جام سیالۍ نن پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د بی او سی ګروپونو 2 لوبډلو ګډون کړی و. چې په بی ګروپ کې د جوانان قدرتمند او په سی ګروپ کې د عرفان د ځوانانو لوبډلې اتل ولي خپل کړه. دغه سیالۍ د لوبغاړو د ورزشي استعدادونو د ودې او د غوره سیرو د ټاکنې په موخه جوړې شوې وي. دا سیالۍ د روژې په 15مه پیل شوې وي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون او کسیز لوبډله اردن ته ولاړه. دغه فدراسیون چارواکي وایي چې د سفر موخه په آسیې لوبو کې ګډون او د تکواندو اولمپیک سهمیه بندۍ په ګوته شوې ده. په دغو سیالیو کې دوه نجونې، دوه لکان، دوه روزون کې او یو هیئت ګډون کړی. یادې سیالۍ د مې له 6 تر 23 په اردن کې جوړیږي. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپوهونکی شعیب ملک د پاکستان پر کرکټ بورډ توند نیوکی کړی دی. نوموړي په خپلو تازه سرګندونو کې د پاکستان پر کرکټ بورډ تورونه لګولي چې ګوندې دا بورډ ملي لوبډلې ته لوبغاړي د اړیکو پر بنسټ ګماري. د کرکټ نیکس د راپور له مخې شعیب ملک ویلي لوبغاړي باید د هغوی د وړتیا او پر اساس غوره شي. ملک دا هم ویلي چې د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم ته باید د لوبغاړو په انتخاب کې پوره واک ورکړل شي، خو د پاکستان کرکټ بورډ د ښاغلي ملک د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل هم سرته ورسېدل. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوښو عزیزانو پروګرام مهیروي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګره خو ازرکی ان شاء الله موږ جلبونه پتی ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د انصاف په لټه کې مو د یوې بل خبرونه اوریدو ته را بولم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت نه د سلګونو مستریانو په استازیتوب حاجی عبدالباقی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته د هلمند په ښار کې د حکومت لخوا 1100 دوکانونه ورکړل شوي وو. پیسې مو هم تحویل کړي او فورمې په لاس لرو. دی وایي په دې دوکانونو مو کابو 30% کار هم کړی وو، خو بیا د دوی دوکانونه د والی د اوامر په اساس تخریب او د هستوګنې په سیمه واوښتل. دی وایي حکومت مکتوب ورکړ چې دوی ته به د ښار په یوه بله سیمه کې دوکانونه ورکړي. حاجي عبدالباقی وایي په دې مسله 14 کاله ووتل خو دوکانونو ته ځمکه نه ده ورکړل شوې. دغه موضوع مو د هلمند ولایت له ښاروال ښاغلي عصمت الله سمدی سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به حاجي عبدالباقی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مرغ په دوه اتیا او په څلور اتیا کې ملا شر محمد اخندزاده موږ ته دوکانونه را کړي وي او ویزونه اسناد مو په بانک کې پیسې تحویل کړي تعرفې نو دا چې راکړه موږ ته ویزونه او شان راکړه بیا موږ ته ځایونه وښودل چې لرمې نایي کې د ساچا په مجکې پانچه ځایونه جوړ کړل. 40% یا 50% یا 70% پر جغل اندازي او دوکانونه جوړ شول. ګلاب منګل چرالی هغه ونړول تجارتي واسه فرایشي دغه کړله نو موږ یې غټه خساره را ورسوله. د لاوس سرګردان اعلان ګرځو بیا موږ ته ګلاب منګل یو مکتوب راکې چې زه تاسو بلای یوازې درځي ځای شي او ځای درکوم. هغه د لاوس په نه دی راکول سو نو موږ سرګردان اعلان ګرځو هر هر دغه ورغلې مصايب د هر ځای مکتوب راکې سي دی او په دغه نه دی خلاصو.
تاسو ته د زمکی درکولي د دوکانو د پاره
و و و دوکانونه د فار سریانو په بازار کې دوکانونه په سپاسته کې د بازار ونړول د هغه په یواز کې چې موږ هغه خوځي هغه په وخت کې جوړسي و دغه د طالبانو په وخت کې جوړسي و چې جوړسي و هغه را ونړول چې د موږ نقشه غټو موږ په یواز کې په ساتانه کې په سلرم نه یې کې دوکانونه راکړل هغه هم دغه په مشکلات کې درلو څه پرې اختای
ته یواز یو نور مستریانو شته
ولا سو دکان دی او یزونه را سره دی لا ګرد مړه دغه در کومه ځای پر مشه سونی مزغستل دی واسو توان بالا کار نه کړي په دروا او په وادو د بغه ځای پر رسول دی
دغه دکانونه چې د نوی تاسو له درکې د زمکه سره به درکې کنه
و هم ځکه مرشه پیسې تحویل کړي مش پیسې تحویل کړي په بانک مو اویزونه را سره دی خپل اویز په 2000 افغانۍ پیسې تحویل کړي دی اویز دغه تک کړي دی
کارم په نو شروع کړي چې بند شو بیرته کاری
کارم پر شروع کړي نو 2400 دغه 3400 دراویات 300 پر جګل اندازې دا بیا ګلاب منګز حوالار شو شدا مزالته مرت مشکل جوړ کړي چې دا مرکز څخه کله دې راوړي دا کوم راشي کنات به راکړوي چې دا در څخه اخو نو دا موږ نړو موږ به کنات راکړو هغه نه راکړ هغه خپل پر سر وکړل بیا تاسو موږ دا خبرې وکړلې چې دا څه
خا پاره د قانون کې وسې شاده رهایشي ودانې
جو رهایشي کورونه دي پر رهایشي پر خلکو خرڅ کړل د مجلس قانون هم پکولا فلمونه هم نه اخیزي فلمونه د رئیس جمهور پر میموړې دي په بازار کې اوس په کوکو کې پراته هغه غای وخت یو والي چې راځي بیا موږ ته کې بل شو شروال چې بیا راځي بیا موږ خپل ټک ټک ربان کې بل هم نو سر نه خلاص
بل زمکه تاسو ته په نخ کړې نه ده
څو ځای راته په نقشه کړی دي خو هغه په درد نه دي خوړل سوي دي څنګه کې راته د خلکو سره په شر اچولې یا په د خلکو په کورو کې مځکه راکې هغه خلک درګیر شرابه اخی هم جنگ را سره کې څو واره دا څه مشکلات هم را پکړي
نو هیڅ هم نه دي کړی هم دا سه بي دکان استي
نه دکان لرو وس په بازار کې په کوکو کې ناس او یزونم په جیب کې دي دا ول اسکاله کې راتنات په درو اتیا کې مو اخیستي دي په وات په تلو اتیا کې مو اخیستي دي او یزونم په پنیټ کې در سوالې شاله کپس
نو دغه نوې زمکه چې درکې په دې خوشاله استه ته
زمکه په نو دې مرسته کې د طالبان په ځای کې الته خطوک تللای نه سي په تاسو بیا څنګه مو سم زکه دی را
تاسو الته نشئ تل کوم زمکه نشته نو څنګه چل کوي جی بیرته پیسې غواړي او کنا
غواړي چې پیسې موږ نه غواړو موږ ته خساره را رسولې ده موږ ته د مناسب ځای په شهر کې داخل دغه دغه اویزو پر برابر راکې کې موږ نه راکې نور موږ نه زور ور نه زور لرو نه چا سره یواله شنو په واسطه راځي دا غواز بواره درې واره خپور کې وی وای درې چې جمهور پر جوړ شي درې چې جمهور یو سره هم لري شو واره می دیواله ته ورغلې او هغه سکرتر ته می ویلي پریشه نه م چاروال مفتر لاندې راګرځي نو بس هغه خلک دې بلم نو ستنه خلاص دي
استاد څه غواړي
مش غواړو چې مشته دوکانونه راکې مشته په بازار کې په دغه بازار په ځای کې شهر دائم دکستا مرسته دی هغه مزکه تلانی مزکه مشترکه ولس کاله مرسته کتلی دی دغه په یواش کې دی مرسته دی په بازار
ذکر راځي.
ته څه فکر کوې په بازار کې به داسې ځای وي چې دا 1100 دوکانه پکې ځای شي؟
چې دولت خو ځای پیدا کولی شي. شورمان چې غیر قانوني جوړ شوي دي پر دغه باندې بازار کې ځکه د دغه ده د پارک سوس په نامه هغه اوس دغه ته ورکړه شورمان ته ورکړه. پر شورمان یې خرڅ کړله د خرڅ پر برابر باندې ځای شته چې اوس دې خرڅي. اوس نورې پیسې موږ لرو نه موږ کار دغس پنچار پاتې دي. نو پارکې سوس یې ورکړي شورمان ته نو موږ ته دوکانونه څنګه رسې راکولی؟
بیا هم دا سوال تکراروم، ته څه فکر کوې چې داسې مناسب ځای به وي شته دی چې تاسې ته یې درکړي؟
ولې نشته چې پارکې سوس یې واخیستې شورمان یې کړله نو دې کولای شي چې موږ ته هم دغسې ځای په نظر کې ونیسي. پکېږي موږ ته ځای د شورمان مخ راکړي چې موږ د ښار د ښکلا هم سمه سي او دغه مستریان د دغه ښار څخه ووځي ښار به هم دغسې صفا سي.
ډېر خسته مشکل به ورسوو.
راځي عزت وکړئ یو جان مننه.
دغه موضوع مو د هلمند له ښاروال ښاغلي عصمت الله سمدي سره شریکه کړه. سمدی صاحب، د هلمند ولایت نه د عبدالباقی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې موږ مستریان وو، تقریبا 100 دوکانونه زموږ وو. کله چې شیر محمد اخوندزاده ویلي وو موږ ته دا دوکانونه راکړه، ځمکه یې راکړه، کار هم پرې شروع کړو، پیسې هم تحویل کړي. خو کله چې ګلاب منګل راغی دغه دوکانونه یې تخریب کړل او رهایشي سیمه یې ترې جوړه کړه. دوی وایي چې موږ ته بله ځمکه کله راکوي او څه وخت یې راکوي. 14 کاله ووته. دا موضوع څنګه ده تاسې په جریان کې استئ؟
ډېره مننه ورور، ستاسو ټول ټیم څخه ډېره مننه. دغه ورور موضوع چې دا رښتیا هم د والي صاحب شیر محمد اخوندزاده په وخت کې دې ته صحافه نشر شوی وه، تبدیل شوی وه، دې خپل د نمرو اویزونو تعارفي شان اخیستی وه. بیا هغه وختونه یو ځل دا د دې صحافه تغییر شوله، دوباره بل صحافه وار کړله. هغه ساحه لکه څنګه چې تاسو ویل د والي صاحب غلام منګل په وخت کې دوباره هغه ساحه هم د دې سواستل په یشي نمرې شولې او دې به سرنوشت پاتې شوله. په وروستي کې موږ د دې لپاره یو ځای انتخاب کړی دی، داغه تفصیلی پلان هم جوړ وو، ټول کار چارې موږ ترسره کړلې. دا چې دغه د دې ساحه په دوه ټوټې وي، یو د سړک یو طرف ته و، د شرق طرف ته، شمال طرف ته، بل د سړک جنوب طرف ته و. د کندهار عمومي سړک د شمال طرف کې څه حقوقي ستونزه پیدا کړې ده، چلته بل څوک ادا لري. د جنوب په طرف کې بیا یو دوه درې کور و، نو هغه تقریبا دوه درې نشتې موږ کار باندې کړی. د دې موضوع نیایي ده، پلان تفصیلي جوړ دی. فقط یوه ستونزه دا ده چې دوی ډېر اویزونه لري او موږ دغه ځکه چې په لاس کې اوس لرو دا کمه ده. نو موږ د دوی د وکیل صاحبانو د دې سره خبرو کې په جریان کې، تر څو هغه څوک چې زیات مستحق او بل ځای دکان ونه لري په لومړي سر کې هغه ته لومړیتوب ورکړو، دغه ساحه هغه ته ورکړو او باقي خلکو ته به بیا ورسته ګورو چې څه کولای شو او چیرې ورته زمینه سازی کولای شو.
یعنی تاسو اطمینان ورکوي چې دوی ته به ځمکه ورکړل شي؟
تل بشاده هغه ساحه چې زموږ اوس په لاس کې ده، یو اندازه ده د دوی بشپړ ټول دوکانونه نفر کوي چې دوی اویزونه په لاس لري. ولې موږ د دوی وکیلان سره خبرې کوو، هغه چې لومړیتوب موږ ته لري یا دوی مستحق ډېر بل دوکان ونه لري، په لومړي پړاو کې موږ هغه ته دغه ساحه چې اوس موږ په لاس کې ده تفصیلي پلان منظور دی، ټول چارې خلاصې دي، دغه به ورته تسلیمو. د خیره
ډېر زیات تشکر، کامیاب اوسې صاحب.
او ډېره مننه، تشکر.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د هلمند له ولایت حاجی عبدالباقی د سلګونو مستریانو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی کابو 1100 دوکانونه حکومت د هستوګنې په ساحه واړول او دوی سره ژمنه وکړه چې د ښار په یو بله ساحه کې به ځمکه ورکړي چې دوکانونه پرې جوړ کړي. دوی په دې مسله 14 کاله ووتل او د هلمند ښاروال وویل چې د دوی کارونه تر ډېره حده خلاص شوي او په لږه موده کې به د دوی د دوکانونو لپاره ځمکه ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، تر هر څه مخکې د تیر کوچنی اختر مبارکي تاسو ټول ته وایم. خدای دې وکړي چې دغه مبارکي ورځ مو په بشپړ روغتیا او خوشحالي سره تیر کړی وي. خوشاله يم چې تاسو د دغه خبرونه یعنی د ورکو عزیزانو پروګرام وخت را رسیدلې او زه تای روشان دغه دوړندې کولو ویاړ لرم. په دې هیله چې قلم او کاغذ مې چمتو کړی او د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست یاست، د تل په شان به لومړی د هغو اورېدونکو پیغامونه واورو چې ستاسو د پیدا شویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي. نو هیله ده چې د تلیفون هغه شمیرې چې په دغه پیغامونو کې ویل کیږي یاداش کړئ تر څو د اړتیا په صورت کې هغوی ته تلیفون وکړي.
بلے السلام علیکم. نور اللہ ہجران کابل ولایت د کلکان ولسوالینا دلته موږ سره معصوم د تور جامع دی او د سیزر بخون دسترګي دی په دغه شپه کلو وی البته خبر نشي کوي که څو غواړي په دې په اړه معلومات پیدا کړو د دوی کیسې په دې شمیره د موږ ته زنګ وای سپر واویا ولس پنځلس وسوا درې شمیره لګیا وای سپر و و یو تلور یاو پینځه و سپر درې و سلام علیکم.
سلامونه اونی کی هلی از پرهیز په سر لایم او تاسو سره په کرخه روشان چې زما یو ملګری د جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې شپږ کلنه ماشومه ده چې د هغې د خولې نوم فاطمه خی بیګا ماښام یې پیدا کړی ده. نو هغه ډېر بدې ورځې کې یو جاړي. نو که هر څوک د دغې کسان یا هر څوک خپل خپلوان یو غواړي دا ماشومه ترلاسه کړي نو د مهربانۍ د مخې د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. یو شمیره زما ده یو مې د ملګري صفر څلور اویا یا څلور اویا صفر څلور څلوېښت اته نوي شمیره بیا وایم صفر و څلور و څلور صفر څلور څلور نه اته بله شمیره صفر و اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر شمیره بیا صفر و اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر مننه تر بیا ښه وخت.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم احمد یم اړیکه مې د نغلیلو سره ځنی ولید. ما یو کس پیدا کړی دی چې تل شکا او لا تر نغلیلو سره راغلی دی. وای وای ما تاسو مشکور وخت دی چې ګړی له مال نه د خاطر راغلی دی. نو د یو څه په دې تکلیف مې دی چې تر اوسه ما نشم خاوي ما ته په دغه لمبر رنگ او صبر ګولم نه میږي. پر واه سه پر دوا یو څلويش او یا اته پنځو او یا څلور نشمه را ده. سه پر واه ته شپږ دوا شپږ یو پنځه اته پنځه لپاره.
السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه د فرقید مصویر ساحل اړیکې مې نیولې ده. زمونږ د کندهار ولایت په ومناهی کې یو ماشوم چې تقریبا درې میاشتې کېږي له موږ سره اوسېږي. په داسې حال کې چې ماشوم هم دی خبرې هم نشي کولی او لدی معلومی کی سی دبل ویلیج نا یو چارا تختوی دی. البته فکر کوم د هرات ولایت څخه ځکه د هرات د نمائندګۍ خلکو ویلي چې دا ماشوم دی یو خسره ورسره و او بیا کندهار ولایت ته دته کول شوی دی. هر څوک چې کولی دا ماشوم په اړه معلومات ترلاسه کړي له ما سره د اړیکې ونیسي. زما د اړیکې شمیره ده صفر اویا زره یو شپېته نه دېرش. د اړیکې شمیره ځل بیا صفر اویا زره یو شپېته نه دېرش.
ګران اوریدونکو دا و د هغو دوستانو ژغونه چې د ځینو پیدا شوی کسانو په اکلې زری راکاو. نو خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست هم په دغه ډله کې وي. اوس به هم راسو ستاسو د رکوسی عزیزانو او خپلوانو په اکلې به پیغامونه سره واورو.
اورز ما یو رکاخ شیری ز د چرچنو د ولسوالی ما اعلان په مرجا کې وسیرم و ز پاته د مرجا څخه زنګ و هم عبد السلام میږي د پلار نوم هم لختر ما د خپل دی د نکړ نوم هم لانی ز خپل دی د تقریبا یو کال چې ورک دی د سیدې دماغ ته تکلیف هم لري. سلام میږي تور ګرځي سره دی هر چا ته معلومات چې چرچنو د رویان د کلی دی ګورونه د مهرباني له مخې دي مشته خبره کې ټلیفون شویاره به زه درته وایم صفر و نه څلوېښت پنځه سوه و دېرش نه سوه درې دا به درته تکرار کړم بله صفر و پنځه څلوېښت درې سوه پنځه 1500 په مهرباني له مخه دې مشته خبره کی نو قربان یو ټول وخت انتظار دی یو ورور نوم یې عبدالحاد اخوند دی یو ورور نوم یې کریم دی یو ورور نوم یې عبدالغفار دی خدای پاک مو مالته سلام علیکم
دا راځي راځو او ریتم کو کار کوم کو ټول په سلامونه او نیکی وړاندې کوم زه حکمت الله یم چې په نام د احسان الله یو ماشوم دی یو ورکلې راته د جلاران د علاقه زه د خپل دورو سلام مهرباني او خواهش کوم چې دا د حکمت الله په نام کوچنی ماشوم ورکلې ته هر چا ته پته لګیږي او یا یو څوک په اړه درک لري مشته دی مهرباني وکړي په دا دمبر دی مشته دنګ وو سپر اویا ندیرش شپوزویش ندیرش دوا اره یو زل بیا تکراروم سپر اویا ندیرش شپوزویش ندیرش دوا احسان الله نامی پنا ماشون دی کچا معلومات را کهی انشاءاللہ مرگوانا زوفتا وقت ولری علامات
السلام علیکم زیب الرحمن رحمن والا ایسا خبر اکوم ما گران حکرد عبدالقفال پا احمد ای تقریباً جدویش کار اکی جو رک دی دو آشیه دو رسوالی دو سکی رکی دی دی او دم احمد ناظر زی دی ساشت دی رہی دو کوج از مقیغام نشر کے تقریباً جدویش کار اکی زی چی رکسا ہوئی دی مضمات یا نسا از وقت پر تکنی شمارا ہون سپر و سپر و وسو پینزوس اتسو پینزوس
ہلو السلام علیکم جی محمد داود دا کندھار لو ولایت نا ڈٹن لو سالی نا دا پیغام تر سے پیش دما جمع ادلا زمان دی ورک تی یو شمامت نے کی یو انسان اللہ نے کی شمامت سے دا شلو کالو دا انسان اللہ سے دا چنگو کالو دا ہر مسلمان ویری سے پاڑا بنے معلومات لري دا نے دی ٹیلیفون شمارا دا تا دا شمارا دی دنگ رتوی سی طرح یا تو لوگیس شپوگیست چلور سوا در پنځوس شماره یاری دا درته وایم سپر اویا چلور دېرش شپږ دېرش چلور سوا در پنځوس وسلام پټنه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سید محمد ایلمن ولایت نار شدراج ابو الفانی اس سٹائل سے دادی راجو د امکاران سره تلیک کیم سید ما یو انکسی چې د ټول خدمت ما زیری د دوه سکاله په شاو فاکې کې کوم اسلام می دی یو میاش مخ کې نه درکته وي د کورته هغه سره به سره واز مقالی دی کچل دی یا د چاتره ور سره یو پردا شهره دی مشت معلومات راکې چې پر و اته چې پر درې درې او نور نور شتار چې پر دوا یو ځل بیا شمیره تکراروم چې پر و اته چې پر درې درې څلور پیپر دوا څو شرینی چې هغه سره کې موږ ته معلومات راکړي شرینی ورته ورکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات
نن یې هغه شیدن دی د زما یو د ماما زوی چې عزت الله نمیز د محمد الله کا زوی دی د هلمند ولایت تدریس ټول سوالې د جباغي د مانده او جدت کې دی د چیر یو کال را پدې په د وړونو د ځل مڅخه د کوټ خنا برکت وي دی د دسر څو مشکل نه لري کچیر د ایز مزغاوري او یا د ملګری مزغاوري نو د صدقه لمبر د مز سره اړیکه ونی سي صفر وسو تلور نپنځوس درشته یشته میرا یو ځل بیا تکرارول صفر وسو تلور نپنځوس درشته یشته تخصای سما
السلام علیکم زرو ځخان د پکتیکا ولایت د ډیلو رسالې خمه علي کنواله ده زموږ یو عزیز ورک ده د مکن په نامه ده چې پیروز زوی ده د تقریبا درې کال کې چې ورک ده نو کار شاته په مالتي نو د شنا د زنګ راته وګ سي پروت او یو نی سلوش پتا شپارس ونوي درې تل بیا سي پروت او یو نی سلوش پتا شپارس ونوي درې سلور کال کې چې ورک ده که هر شل معلومات او لګي واسطه تکلیف هم لري کار شته معلوماتي سوتي سړی ده لګي واسطه تکلیف لري وسنا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو نن په کار دواکې د هلمند ولایت له شر او سالي خاصه دی راځه د پیغام رسنه از ما او ماما چې په نامه باندې د محمد دی او ضرور یو نو ورور نوم یې احمد دی د بل ورور نوم یې محمد دی مخوند دی د بل ورور نوم یې ناصر دی مخوند دی او د بل ورور نوم یې هم لاسنجن اخوند دی چې څو کلونه کېږي خپل د کور څخه نادرکه سوی دی. که هر مسلمان ورور یې په اړوند باندې معلومات ولري نو موږ ته خبر راکړي. یو ورور ویل چې ما ته یې په اړوند باندې معلومات دی، نو دغه شمېره د موږ ته ځان سره ثبت نه کړله، ډېره تیزه شمېره وویله. نو که بیا هم هر ورور ته د ده په اړوند باندې معلومات وي یا دی زما غږ اوري، نو د مهربانۍ له مخې څخه د زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمېرې د 02 2 8 6 3 0 2 د ټلیفون بل شمېره 0 3 4 1 0 9 8.
سید محمد بشیر د هلمند ولایت نارې سراج د ولسوالۍ سره د ازادي راډیو د کیسو اجزاو د پروګرام سره په لیکه کې زما یو دوی دی چې په اسلامي نیزه یو میاشت مخکې ورک شوی دی. د هلمند ولایت نارې سراج د مدرسې د کلي سره نو که چیرې چا ته یې معلومات یې یا چا لیدلې یې یا د چا سره ورسره یې، نو په نارې سراج کې د جمعندې یا د جفاوجین جامو ته راولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
سلامونه نیکی هیلی کندهار ولایت څخه په تماس کې یم. زما یو ملګری دی چې شمشان نومیږي، دا درې کاله کېږي ورک دی. نو هیله ده چې ږغ مې هغه دوستان چې ورته معلوم وي یا هم پته ولري، نو په دغه شمېره کې له ما سره تماس ونیسي. 0 5 0 5 2 6 9 2 0. شباب
زما سلام د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسېږي. زه محمد جواز د هلمند ولایت وایشیر د ولسوالۍ په تماس کې. زما یو اخ شدی د داوود په نامه نومیږي، یو جمعه خان اکا زوی دی، یو ورور یې نوم یې سیدلال دی، بل محمد لال نوم یې دی. دېرش 15 کاله یا زیات یا کم کېږي چې زموږ سره نادره کړې د ټول فامیل سره. نو یا دا خاص دی د خپل یا یو ورور یا یو بل قریب د دې په اړه معلومات لري، یا دای مړ یا ژوندی یا بهر بل ملک اوسېږي، موږ سره په دغه اړیکو معلومات وکړي. پر و یو پر و تر څلور سره د نمبر پر و نه یو پر و تر څلور پر و زه هر مسلمان ته معلوماتي مستجم معلومات راکې چې له دې څخه د ازادي راځي د کارکونکو څخه د ځنا پیغام نشته.
السلام علیکم، زما ولی سید محمد دا جی محمد ازرین اکازی د سن مسجد د کلی څخه د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ سن مسجد کلی څخه پیغام پیژدم. ما پیغام دا دی چې زما ورور د شل یویش کال تقریبا کیږي چې نا درکه دی و ته کال مخکې موږ سره ټلیفوني تماس و ټلیفوني تماس هم کا تاسو ویل زه پیران کې نو مشته پته نشته. هلمند ولایت د تګریش ولسوالۍ د سن مسجد د کلی دی لال محمد نمیږي د حاجی محمد ازرین اکازی دی. نو که چا ته معلومات ما سره په دا شمېره اړیکه ونیسي 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وایه جوڅه شپږ پنځه چا سره معلوماتي مشر د پداس نه را لیکونی سي نو د جزې مستحق دي د ازادي راډیو د کارکونکو سمو د هیته د سما څنګه نشر کې السلام علیکم
بله حال السلام علیکم زما سلامونه ازادي راډیو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم یو ځل تاسو د پیغامو خبرون ته او د اخلاقي د هلمند ولایت مرکز د سرګا څخه تاسو دا پیغام پیدم زما خو ملګری د رحمت الله په نامه دی یو مې اسکی دي چې لسرګا سار څخه نه درکته وي دي نو هغه کورنۍ ټول پریشان دي کله زما زغوري کې کم د ملګری اوري زما اخلاقي سره دي د ټلیفون په همدغه شمیره خاړي کې جوړ کړي سی پروا سی پر شپاز سپر نه یو و تنزه هاو دوی زلی بیم در توام سپر و سپر شپاز سپر نه یو و تنزه هاو دوی و سلام
درنو او قدرمون اوریدونکو په همدې ورسی پیغام سره د ازادي رادیو د روکوسو عزیزانو نننې خبرونه پاتور سي تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د ژغ ثبتولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. موږ هرو مرو په نوبت سره خبرو. تر راتلونکي خبرونه پر تاسو ته سوکاله او خوشاله ژوند غواړم. د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212